امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم روغ جوړ او خوشحال اوسی دا د امریکا جغ آشنا رادیو پښتو خبرونه پیل سوه د خبرونه په پیل کې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته
ارګوی د طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره مشورتي بورډ جوړوي ایران او عراق خپل دو اړخیز تجارت د موجوده سطح نه 40 میلیارد ډالر ته رسوي او د امریکا خارجه وزیر مایک پمپیو وایي اوکراین د امریکا نه خ دوست نه لري چې وکړي چې د روسیې سره د کرایم د نخلولو د هڅه په مقابل کې مقاومت وکړي
د اجرایه ریاست دوهم مرستیال محمد محقق وایي د سولې په تازه حل ځل کې هزارګانو ته پام نه دی سوی خو د سولې عالی شورا بیا د شاغلی محقق خبره ردوي
سولې د عالی شورا مشري ډیری برخه یې د هزاره ورونو له ټولګې څخه ده نو زه فکر نه کوم چې په د سولې په موضوعاتو کې د دغه یعنې په ټیټه کتل شوي ده
په پکتیا کې د غیر مسؤولو وسلوالو د نیولو لپاره عملیات شروع شوي
عملاً دوی و نفره دستگیر کړي وو چې تاسو ته و خودل
دا او ځینې نور مطالب د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې لرو خو اوس په دې سات خبرونه زیبا خادم تاسو ته ووایي
السلام علیکم درنو اوریدونکو ارګوی د طالبانو سره د سولې د خبرو د پاره مشورتي بورډ جوړوي د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د تیرو دوو ورځو راپدې خو د افغانستان سیاستمدارانو مخورو د مدني ټولنې د غړو سره سلا مشورې شروع کړې دي چې مشورتي بورډ جوړ کړي چې د طالبانو سره د سولې خبرې وشي د جمهور رئیس نطاق هارون چخانسوری وایي
پروسه صلح یک پروسه ملی است و تمام اقشار افغانستان و افغانها خود باید این پروسه سهیم دخیل و مسئول بدانند به خاطر ازمی تصمیم گرفته شده که یک بورد مشورتی ملی از تمام افغانستان ایجاد شود و جناب رئیس سلسله جلسات مشورتی را در مورد ترکیب و اعضای از بورد آغاز کردن امروی اقشار مختلف تا بتانه این بورد مشورتی در مورد موضوعات مهم صلح و موضوعات که در پروسه صلح مطرح میشن با حکومت افغانستان و شورای عالی صلح افغانستان مشورای خود بتن
د افغانستان د اجرایه ریاست دویم رستیال او د افغانستان د خلکو د وحدت اسلامي ګوند مشر حاجی محمد محقق وای د سولې لپاره د امریکا د بارني او چارو وزارت د خاص استازي زلمی خلیل زاد په مشرۍ د سولې په مذاکراتو کې دوی سره خبرې نه دي شوي خاغلی محقق نن د امریکا غک سره په مرکه کې د سولې په حق له خاغلی خلیل زاد لیدنې او سلام مشورې یو ارخیزه وبللې او وی ویل چې خاغلی خلیل زاد د خپل روانو سلام مشورو په لړ کې د هزاره قوم له مشرانو سره نه دی کتلی خاغلی محقق وویل چې زلمی خلیل زاد ورسره په تلیفون کې خبرې کړي او ورته ویل دي چې د لیدنې لپاره وخت نه لري پرنګرهار کې د طالبانو د سری قطې دیش غړي وجل شوې دي یوې امنیتي منبع ویلي دي چې د ننګرهار په ولایت کې د وسلوالو طالبانو د سری قطې قومندان د افغانستان د قواو په عملیاتو کې وجل شوې دي دغه منبع وایي چې د سری قطې دغه قومندان بیګاش په دې ولایت د خوګیانو د ولسوالۍ د زاوی په سیمه کې له دیشو نورو وسلوالو سره د ملي امنیت د خاصو قواو په عملیاتو کې وجل شوې دي وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې حق لا څه نه دی ویلي د وسلوالو طالبانو د سریقتې وسلوال د روان کال په لومړیو وختونو کې د خوګیانو د ولسوالۍ د زاوی په سیمه کې د داعش د زپلو لپاره ځای پدې شوی او څو تنه د داعش سره په نخته کې وژل شوی دي او څو ځلې نخته کړی دي د پوهنې وزارت ویلي دي چې دیش سره قراردادي خوون کې مقرروي د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې په کلیوالو سیمو کې د نجونو د پاره د زده کړې د برابرولو لپاره د رسمي خونکو ترڅنګ دیش سره قراردادي خونکې مقرري کړي د دغه وزارت ویاندې نورې نهزت نن د شنبه په ورځ خبری کانفرنس کې ویل چې دغه خونکې د خزو د اقتصادي پیاوړتیا د ملي پروګرام په چوکاټ کې مقرريږي ایران او عراق په دو ارخیز تجارت د موجوده سطح نه چې 12 میلیارډ ډالر دی 40 میلیارډ ډالر ته رسیدي. جمهور رئیس حسن روحانی نن د شنبه په ورځ په داسې حال کې دا خبره وکړه چې د امریکا د اقتصادي بندیزونو د بیرته لګولو لکبل په تهران کې اندېښنې پیدا شوې دي. د دې خبر تفصیل شافیا سردار لولي.
د ایران جمهور رئیس حسن روحانی نن د شنبه په ورځ په داسې حال کې دا خبره کړې چې د امریکا د اقتصادي بندیزونو د بیرته لګولو لکبل په تهران کې اندېښنې پیدا شوې دي. جمهور رئیس حسن روحانی دا تبصره د عراق د جمهور رئیس بهرام صالح سره د غونډې څخه وروسته کړې دي. بهرام صالح په تهران باندې د امریکا د بندیزونو د بیرته لګولو څخه دوه هفتې وروسته ایران ته په سفر تللی دي. روحانی د ایران په دولتي تلویزیون کې چې راسن نشریده وویل موږ خبرې وکړې او ژر خپل دوه اړخیز تجارت د 12 میلیارډو څخه 60 میلیارډو ته رسوو. شافیا سردار، امریکا جاغ، واشنگتن.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. یوې ځوانې ښځې نن د چچنیا په مرکز ګروزنی کې د پولیسو د مرکز سره نږدې په ځان پورې تړلي بمونه چولی دي. بل هیڅوک نه دی تلف شوی، یوازې په خپله وژل شوې ده. پولیسو ترې وغوښتل چې ودرېږي او خپل اثرات ښکاره کړي، خو هغې انکار وکړ. پولیسو هوایي ډزې وکړې او هغې په ځان پورې تړلي بمونه وچول. لږ تر لږه څلوېښت تنه ښځې او ماشومان نن د شنبه په ورځ د سوریې په ختیځ کې د داعش په وسلوالو باندې د امریکا په مشۍ د ائتلاف په هوایي بمباریو کې وژل شوي دي. د سوریې دولتي تلویزیون د یوې ډلې له قوله چې د سوریې جګړه ساري دغه رپورټ ورکړی دی. د امریکا د یوې فدرالي محکمې قاضي د جمعې په ورځ سپینې ماڼۍ ته حکم وکړ چې د سی این این د تلویزیون د سپینې ماڼۍ د بیرو د مشر خبریال جیم اکوسا ضبط شوی مطبوعاتي کارت بیرته هغه ته حواله کړي او اجازه ورکړي چې د پخوا په څیر رپورټونه ورکړي. سید سلیمان شاه د دې خبر تفصیل لولي. من د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
د سی این این د خبریال جیم اکوستا مطبوعاتي کارت تیر هفته په سپینه ماڼۍ کې د یو مطبوعاتي کانفرنس په دوران کې د هغه او جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ترمنځ د پوښتنو او ځوابونو په وخت د لفظي شخړې نه وروسته د سپینې ماڼۍ مطبوعاتي دفتر فسخه کړه. خو سی این این د سپینې ماڼۍ د مطبوعاتي دفتر او د سیکرټ سرویسز یا د خفیه خدماتو د امنیتي ادارې په خلاف په واشنگټن ډي سي کې په یوې فدرالي محکمې کې عریضه وکړه. قاضي تیموتی کیلی په خپل حکم کې ولیکل چې د امریکا د اساسي قانون د پنځم تعدیل له مخې سپینه ماڼۍ له خبرو نه څوک منع کولی نه شي. بې له درنګه او ځنډ نه دی د خبریال اکوستا مطبوعاتي کارت بیرته هغه ته ورکړي. اکوستا چې د جمعې په ماسپښین بیرته په سپینه ماڼۍ کې د قاضي د حکم په تعقیب د خپل کار دفتر ته ورغی، د امریکایي ژورنالیستانو او د محکمې د قاضي مننه وکړه. قاضي تیموتی کیلی د جمهور رئیس ټرمپ د حکومت په دوران کې مقرر شوی و. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگتن.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه خبريږي. امریکایي چارواکي وایي چې سی آی ای دې نتیجې ته رسیدلی دی چې د جمال خاشقجي د وژلو امر د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان کړی دی. د امریکایي لوړ رتبه چارواکو په وینا د امریکا د مرکزي استخباراتو ارزیابي چې لومړی واشنگتن پوسټ راپورټ ورکړی و، د سعودي عربستان د سرانوال خبره ردوي چې وایي د سعودي ولیعهد په دې پیښه کې لاس نه لري. د ارجنټاین سمندري وبتل چې یو کال مخکې د ملک د اتلانتیک په ساحل کې لادرکه شوی و، یوې شخصي کمپنۍ پیدا کړې ده. د کمپنۍ د دې وبتل او د هغې د سلور سویخت عملې د پته لګولو لپاره پراخې پلټنې کړې دي. د امریکا خارجه وزیر مایک پامپیو وایي اوکراین د امریکا نه ښه دوست نه لري چې وکړی شي د روسیې سره د کریمیا د نښلولو د هڅې په مقابل کې مقاومت وکړي. مایک پامپیو د جمعې په ورځ په واشنگتن کې د اوکراین د خارجه وزیر سره کتلی او د غونډې نه وروسته داسې وویل. امریکا به هیڅکله د روسیې سره د کریمیا د ټاپو نخلول ونه مني. موږ به په روسیې باندې خپلو قیوداتو لګولو ته تر هغه وخته پورې ادامه ورکو چې ماسکو د مینسک موافقه په بشپړه توګه عملي کړې وي. او د امریکا د بارنیو چارو د وزیر ماوین مایک پنس او د چین جمهور رئیس شی جی پینګ د پاپوا نیو ګینی په پایتخت پورت مورسبی کې د ایشیا پاسیفیک اقتصادي همکارۍ په اړه غونډه کې په وینا کې د رقابتي اقتصاد نظریات وړاندې کړي دي.
Do not accept foreign debt that could compromise your sovereignty. Protect your interests.
د ویل دي چې هیڅ وخت خارجي پورونه ممنه، خپل هسي خپل ګټه او خپل منافع وساتي، خپل ملک تر هر څه برتر وګنئ.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرف او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته واوریدل. دا هم د دې خبرونې لومړی رپورت. د اجرایه ریاست دوهم مرستیال محمد محقق وایي چې زلمی خلیلزاد د زابل ولایت د خاک افغان په ولسوالۍ کې د مولا محمد عمر لزوی سره لیدلې او د سولې په اړه یې ورسره خبرې کړې دي. د محقق په وینا د خلیلزاد په مشرۍ د سولې روانې هڅې یو اړخیزې دي او هزارګان پکې له پامه غورځول سوي دي. په دې اړه نور تفصیل له کابله د امریکا ژغ د خبریال ممتاز بهیر په رپورټ کې واوري.
د افغانستان د اجرایه ریاست دویم رستیال او د خلکو د وحدت اسلامي ګوند مشر حاجی محمد محقق وای د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیزاد په مشرۍ د سولې روانې هڅې په یو اړخیز ډول ترسره کیږي او په دې پروسه کې هزارګان سنډې ته شوې دي. ښاغلی محقق د شنبې په ورځ امریکا غږ آشنا سره مرکه کې په کور دننه د سولې په اړه د زلمی خلیلزاد لیدنې او سلام مشورې یو اړخیزې وبللې او ویل چې ښاغلی خلیلزاد د خپلو روانو سلام مشورو په لړ کې د زابل ولایت په خاک افغان ولسوالۍ کې د ملا محمد عمر د زوی ملا یعقوب په مشرۍ د طالبانو له یو پلاوي سره لیدلی خو په کابل کې د هزاره قوم له مشرانو سره تر اوسه نه دی لیدلی. ښاغلی محقق وویل چې زلمی خلیلزاد یوازې پر ټلیفون ورسره خبرې کړې او ورته ویلي دي چې د لیدنې لپاره یې وخت کم دی. هغه وویل پاکستان ته ځي وخت یې کم نه دی، دلته له لوی او کوچني سره ویني وخت یې کم نه دی، خاک افغان ته چې د طالبانو سیمه ده ځي وخت یې کم نه دی، خو دلته په دشت برچی کې د لیدو لپاره وخت نه لري. دا خبرې زموږ لپاره د پښتنې وړ دي، خو په اصل کې موږ د سولې پروسې سره موافق یو او د سولې لپاره له هرې هڅې څخه ملاتړ کوو. کوم معلومات چې موږ لرو هغه په خاک افغان کې د طالبانو له یو استازي سره چې مشري یې د ملا محمد عمر زوی ملا یعقوب کوله لیدنه کړې ده. د ښاغلي محقق د اداو په اړه مو هڅه وکړه چې په کابل کې د امریکا د سفارت غبرګون هم وخلو، خو له پر لپسې اړیکو وروسته بیا هم بریالي نه شو. محمد محقق دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې د پنجشنبې په ورځ د افغانستان د سولې عالي شورا مرستیال حبیبې سرابي هم د سولې د وروستیو هڅو په اړه د اندېښنې په ښودلو سره ویلي چې د افغان سولې په اړه وروستیو هڅو کې د سولې عالي شورا سنډې ته شوې ده. هغې ویلي زه په واضح توګه درته وایم چې فعلا د سولې پروسه د سولې د عالي شورا له لاس څخه وتلې ده، او حتی د ژنیو کانفرانس کې هم سره لدې چې د سولې مسله هلته مطرح کیږي، خو د سولې عالي شورا یو غړی هم هلته حضور نه لري. خود افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د سولې خبرې د افغانانو په مالکیت ترسره کیږي او په دې پروسه کې به د قومونو او ګوندونو په ګډون د ټولنې د ټولو قشرونو استازو ته برخه ورکړل شي. د جمهوری ریاست د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی د سولې په پروسه کې د ښاغلي خلیلزاد وروستیو هڅو ته په اشاره وویل. سولې دنې چې له جمهور رئیس سره درلودې خپل جزئیات او رپورټونه یې له جمهور رئیس سره شریک کړي دي، خو سوله د افغانانو په مالکیت کیږي. د افغانستان د سولې انسټیټیوټ وایي چې د بل هر وخت په پرتله اوس مهال د افغان سولې پروسه هیله بخونکي پړاو ته رسیدلې ده، او ځینې ډلې د پردیو په لمسون هڅه کوي چې د شخصي ګټو لپاره د سولې روانو هڅو ته قومي بڼه ورکړي. د دغه انسټیټیوټ مشر یاسر احمدزی د ښاغلي محقق د سرګندونو په غبرګون امریکا غږ آشنا ته وویل
د سولې د عالي شورا مشري ډیری برخه یې د هزاره ورونو له ټولګې څخه ده، نو زه فکر نه کوم چې په د سولې په موضوعاتو کې دغه یعنې په ټیټه کتل شوي یا په حساب نه وي شوي. اما دا چې محمد محقق په دې شکل الفاظ استفاده کوي دا فقط او فقط د دوی ځاني غوښتنې دي، فقط چې دوی ته په نحوې په اصطلاح یو نو باج ورکړل شي، یو نو دوی ته ارزښت ورکړل شي، په دغه خاطر دوی دغه خبرې کوي. موضوع ته غواړي یو نو قومي رنګ ورکړي.
د افغانستان د سولې انسټیټیوټ مشر د افغان سولې په تړاو د زلمی خلیزاد هڅې ګټورې وبللې او هیله خوده چې د دغه هڅو په نتیجه کې به ډیر ژر د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې مذاکراتو لړۍ پیل شي. د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیرونه افغانستان ته د خپل دویم سفر په ترڅ کې د افغان چارواکو سربېره له یو شمېر سیاسي او جهادي مشرانو سره هم وکتل، او ټاکل شوی چې د افغان سولې په اړه د سیمې د یو شمېر هیوادونو له چارواکو سره هم لیدنه وکړي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 FM 3.15.
قدرمن اوریدونکو تاسې مخکې په خبرونو کې هم واوریدل چې جمهور رئیس اشرف غنی په افغانستان کې د سولې په خاطر له طالبانو سره د مذاکراتو په منظور د یو نوي ملي بورډ د جوړولو لپاره مشورې کوي. موږ د دغه بورډ د اهمیت او د افغانستان پر موجوده سیاسي بحران باندې د مثبت تاثیر په باب په کابل کې د سولې د عالي شورا لغړی قاضي محمد امین وقات او تاریخ پوه حاجي ولی محمد سره مرکه کړې چې اوریدو ته ستاسو پام راګرځو.
قاضی صاحب د ملي بورډ جوړولو فکر څه وخت د جمهور رئیس اشرف غنی یا د مشاورینو یا د سولې شورا سره پیدا شو؟
جمهور رئیس محترم اشرف غنی خو ډیر وخت نه په دغه مسلو کې ډیر کار کوي.
بله،
د طالبانو سره بلا قید او شرط خبرو ته ماده یو او سیاسي موقعیت ورکول او په رسمیت پیژندل دا ټول کوو. بنا د دغه ملاقاتونو او دغه سفرونو نه دا خبره راوتلې ده سورای علي به په خپل حال وي، هغه به د جیران کې داخله وي، د خلکو مشوره والی او د مشوره یو ملي رنگ غوره کې لګ ملي پښتوانه د سولې د پروسې او د کار د لوی قوتونو د خوانه مخ پر وړاندې ځینې امیدواري شته. د مشورتي بورډ یو ځل دوه اجتماعات سره وکړي او مشورې خپلې ورکړي.
د دې بورډ د جوړولو په اړه تاسو د متحده ایالاتو او دغه دوه گاونډي اصول قدرتونو چین او روس سره پاکستان او ایران سره څه خبره کړی ده کنه؟ دا ځکه دوی هم خپل ګټې لري او د ګټو نه تیریږي.
خو د دولتي مسؤلینو په شمول د جمهور رئیس د دوی کار دی، ضرور به دغه سبا د مرحلې خاص نماینده چې د امریکا د خارجه وزارت په چوکاټ کې کار پیل کړی دی زلمی خلیلزاد، هغه سره به دا مسله مطرح شوي او کیدلی شي چې هغه هم په دې کې دلچسپي ښودلي. نو د دولت په چوکاټ کې به دا ضرور معاصرو ګاونډي هېوادونو سره هم شوي یا به کېږي. نو دا د سولې د جریانو سره سولې د عالي شورا په چوکاټ کې به دې باندې دا بحث نه دی شوی، خو د جمهور ریاست په چوکاټ کې دا مسله به ضرور به یو حد کې شوي یا به وشي په آینده کې.
حاجي صاحب ولی محمد، ستاسې په عقیده باندې نوې ملي بورډ به څومره د افغانستان په عمومي سیاسي نظامي وضعیت کې فرق راولي؟
لومړی کتل دا په کار دي چې دا بورډ د غوړو معیار حکومت څه ټاکي. زما خو د افغانستان د چارو د یو څېړونکي یا شنونکي په توګه حکومت ته خواست یا وړاندیز دا دی چې په دغه بورډ کې د غوړو معیار باید نه سمتي وي، نه قومي وي او نه ګوندي وي. هغه پوپو اشخاص چې هغه قومي سابقه لري او هغه د ګوندو ګوندبازي او ډلبازي لاس ونه لري او نه په دغه کورنیو جنگونو کې ونډه اخیستې وي، داسې خلک بېخي دي چې په داسې لوښتو کالو کې د وخت حکومتونو شاته کړي وله. باید دی لاغرض اشخاص راشي او د دغه بورډ په وسیله حکومت د سولې یو ګډه او منسجمه ستراتیژي وټاکي، دا به ډیره ګټوره شي.
تاسو وایئ چې بېغرض خلک پکې نو که د افغانستان موجوده حالات ته په غور باندې وګورو د جمهور رئیس اشرف غنی لاسونه ځار خوانه تړل شوی دی، دا به امکان ولري چې سل په سلو کې بے پرې او بے غرض خلک پکې د غړو په توګه ومنل شي؟
بچا صاحب، زما امید دی د افغانستان خلک دی ک اړول دی وادونه دی هغه د جنگ در فج پور راغلی دی. د جنگ نسخه په کلیو سال کې یو نتیجه نه ورکړي. کم خلک چې جنگ غواړي داغو آداب تقریبا پرسیږي دی، خپل آداب تر رسیدلی هم دی، مګر سولې نه دراوستل. اوس افغانان ریږي په خپل منځ سولې راولي او په سولې کې د ارچا خیر دی، هم د گاوډیانو هم د زبر ځواکونو. نو کنيت صفاوي ولی اشرف غنی که د سولې د پاره او مثال د اسلامي مشر راوستي د سولې وجدان ته که د غس طالبانو سره سولې واقعي راشي، د سولې د پاره لومړی شرط دا دی چې گاوډي وادونه په شمول د زبر ځواکونو لکه روس او امریکا او چین کدا وغواړي په اخلاص دا هغه سول دوستي وادونو د چا ودرېږي چې هغه واقعي د افغانانو نمائندگان یا په افغانستان کې سول غواړي. زه امیدوار یم بچا صاحب چې په افغانستان کې به سول راځي او افغانانو ته په خپل په کار دغه د پښتو متل دی وایي ناکار به خپل خاوند نه راګرځي. افغانان باید د افغانستان ولورو ګټو ته وګوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د ننګرهار والی وایي که سش کال د ولسوالیو د کوکنارو کار وسي نو مسؤلین به یې له دندو لیرې کړي. والی همدارنګ کاروندګرو ته خبرداري ورکړي چې که کوکنار وکړي نو عدلي او قضایي ادارو ته به ور وپیژني. نور تفصیل د امریکا جغ د خبريال زبیح الله غازی پر پورت کې ووري.
ننګرهار کې حکومتي مقاماتو کاروندګرو ته خبرداري ورکړه ک سګنې کالی کوکنار وکړل نو حتمن زندان ته لیږي ور بیل شوې سزا به وګالي. جلال آباد کې وی غونډې ته راټول شو کاروندګرو ژمنه کړې چې د کوکنارو کار نه کوي. دوی په هغه و ماده یې پرې کړلې کوم لاسلیکونه وکړل چې په کلیکل شو نور به کوکنار نه کوي. په پریکړلی کې دام راغلی و چې که په ولسوالیو کې د حکومت تر حاکمیت لاندې سیمو کې کوکنار وکرل شي نو ځایي ولسوال امنیه قومندان او ملي امنیت مدیر به له دندو ایسته کیږي او څارنوالۍ ته به ور وپیژندل شي. د ننګرهار والی حیات الله حیات وایي دا یې وروستۍ پریکړه ده.
هر هغه چا چې کوکنار وکرل هغه سره به جدي قانوني برخورد کیږي او د دې تر څنګ په هر ولسوالۍ کې د دولت په کنټرول سیمه کې چې کوکنار وکرل شي او ولسوال امنیه قومندان مدیر د امنیتي ملي دی هغه پاړون باندې اقدامونه کی هغه درې واړه به عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کیږي او خپل بستونه به منفکیږي. دا ژمنه خپل امدې چارواکو را سره کړې ده او ولسونو دا ژمنه کړې چې دوی به کوکنار نه کوي. زه د اطمینان درکړم چې دا ځلې به انشاءالله یو ډراماتیک کمبود تاسې وینئ د کوکنارو په کښت کې.
اخوا کاروانګر وای کوکنار به نه کری خو حکومت دیم د دوی ژوند ته پام وکي زکه د دغه بوټی کښت له مجبورۍ کوي.
متاسفانه چې $2.5 میلیونه دوی مونږ ته چې د شپږو سرحدي ولسوالۍ د پاره راوتلی دي. $2.5 میلیونه چې د دوی شپږو ولسوالۍ د پاره راوتلی اکل $1 میلیون خو په ولسوالۍ کې مونږ ته مصرف کړی چې مونږ د کانانو ولسونو ته اطمینان ورکړو چې مکړې مونږ د خجالت سره مخ کوي مونږ ته دغه کارونه کړي. دوی تر ننه پورې مونږ ته هیڅ قسم کار نه دی کړی.
خو د ننګرهار والی او په دې ولایت کې د نشه یي توکو سره د مبارزې اداره وایي د کاروانګرو د ژوند ښه کېدا لپاره به د ولسوالیو په کچه هغه سي پروژې پلي کړي چې ګټې راسن کاروانګرو ته رسیږي. ننګرهار کې د نشه یي توکو سره د مبارزې ادارې رئیس محمد ادریس صافی امریکا غږ ته وویل سګنې کالی له کوکنار کرونکو سره د حساب کتاب هوډ کړی.
اوس هم دوی راغوښتي تر څو په دغه مادو کې د قانون په مادو کې دوی نه تعهد چې دوی په خپلو ځمکو باندې کوکنار ونه کوي. کوکنار یې وکړل نو هغه څه چې په قانون کې دي هغه به ورته رسیږي. بله مهمه خبره مونږ په دې کې هغه دولتي اراکین که هغه معلمین دي که هغه د ملي اردو د ملي پولیسو کې کار کوي یا د دولت په نورو برخو کې کار کوي هغه کې مثلا په دې معنی دغه شي چې دوی په خپلو ځمکو کې کوکنار کرلی دي هغه به د وظیفو نه هم ختمیږي او عدلي ارګانونو ته به هم معرفي کیږي.
هغه وایي دا اوس هم په ټولو ولسوالیو کې پر کاروانګرو اصلاح شوي تخمونه او کیمیاوي سره ایشل کیږي چې دا چاره به په حاصلاتو کې د پام وړ ښه والی راولي. تیر کال د ننګرهار په 1400 ولسوالیو کې څه کم 0000 هکټار ځمکه کې د کوکنارو کر شوی و چې د وړم کال په پرتله په کې 43% زیات والی ښودل شوی و.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. درنو اوریدونکو، روغتیایي مسؤلین وایي د منی په موسم کې د پولیو د ناروغۍ د مثبتو پیښو احتمال زیات وي. دوی له خلکو غواړي چې خپلو ماشومانو ته په خپل وخت د پولیو ضد 2 څاڅکي واکسین ورکړي. زموږ خبریال عبدالمالک شفاق په دې باره کې رپورټ رالېږلی.
د روغتیایي مسؤلینو په نظر د منی او ژمی موسمونه د افغانستان زیاتره سیمو کې چې ګرمسیرې نه دي د پولیو د مثبتو پیښو د رامنځته کېدو احتمال زیات لیدل کیږي. په پکتیکا کې د پولیو اړوند د جلې څانګې مشر محمد نور له امریکا غږ آشنا راډیو سره په خبرو کې وویل چې په اوسني موسم کې د پولیو وایرس د احتمال یو لامل په یخو سیمو کې د زیات شمېر کورنیو بې ځایه کېدل دي. نوموړی په ټوله کې د پکتیکا د ولسونو په خاصه توګه د علماو له همکارۍ چې د پلج وایروسي او ساري ناروغۍ په لمنځه وړلو کې ترسره کړي خوشی شي. دی وایي
لکه د موږ د پکتیکا ورونو چې څنګه خپل ماشومانو ته خدمت وکړو او د موږ د پکتیکا علماو چې څنګه د خپل ماشومانو په د صحت په فکر کې شول نو کچېری د افغانستان د نورو ولایتونو وسیدونکي هم د پکتیکا والو دغه ابتکار په کار واچوي نو د دې ماشومان به هم د پولیو په مقابل کې ماپ.
نکیب الله د پکتیکا د نکی ولسوالۍ اوسیدونکی دی. نوموړی وایي د ژمي په موسم کې د نورو ناروغیو د وقایې ترڅنګ د پولیو ضد واکسین ورکړې ته هم توجه زیاته کړې ده.
مخکې خو مشته دا تعلیم سرته شوی نه و خو هېڅ واکسینې مقصد په ګټه باندې پوه شوي دي. دا هېڅ هر سړی لګوي مقصد خلک ته ګټه ورسېدلې. هر سړی په دې باندې پوهېږي چې مقصد دا ډېره زیاته ګټه لري. دا څه کمه خبره نه ده.
د یوسف خیل ولسوالۍ اوسیدونکو غلام رحمان همدرد بیا د پولیو ضد واکسین ګټور بولی او له خلکو یې د تطبیق غوښتنه کوي.
دا را تجوته سوي چې واکسین ګټه لري او بلې خوا موږ عملا اغیزې لیدلې دي، یعنی په خاص کوم د پلجو د سر یو دي دغه ناروغي زیات وي اوس هیڅ ستنه هیڅ ترګو کېږي، نو دا د واکسینو برکت ته چې دغه ناروغي لمنځه یوړي او خلک له دغو ناروغیو څخه وژغورل شو.
له افریقایي هیواد نایجیریا څخه د ګذر ناروغي تر پاکېدو وروسته په درسته نړۍ کې یوازې افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه یادېږي چې لا هم د ماشومانو د فلج یا ګذر ناروغي وایرس پکې موجود دی.
لوګ زنګ نه خپل ماشومان خوندي وساتي، د پنځو کالو کم همره ماشومان واکسین کوي. زه تاسو قمر ګولایم.
دا هم د دې خبرونه ورستې رپورت. د امریکا او چین جګپړو چارواکو نن د آسیا پاسیفیک د اقتصادي همکاریو په غونډه کې د یو بل پر اقتصادي پالیسیو انتقادونه کړي دي. نور تفصیل پر رپورت کې واوري.
ښاغلی پینس د یو کمربند او یوې لارې پر زیربنایي نوښت او د غیر عادلانه تجارتي کړنو په شمول د بیجنګ په پالیسیو باندې نیوکې وکړې او د بحر الکاهل د هغې هیوادونه دې ته وهڅول چې متحده ایالات په خپله غېږه کې ونیسي.
امریکا یو ښه لاره وړاندې کوي. مونږ خپل شریکان په پورونو کې نه ډوبو، مونږ تاسو اړ نه باسو او ستاسو پر استقلال جوړ جاړی نه کوو. مونږ یو تنگ کمربند او یو لاره نه وړاندې کوو، بلکې مونږ له تاسو سره دا شراکت پر اساس کار کوو.
د امریکا د جمهوري ریاست مرستیال چې د پاپوا نیوګینی په مرکز پورت مارسیبی کې د آسیا د بحر الکاهل د حوزې د هیوادونو د اقتصادي همکارۍ په سرمشریزه کې خبرې کولې، همداراز چین ته خبرداری ورکړ چې هغه هیواد باید د سوداګرۍ په سیالۍ کې امتیازات ورکړي.
موږ له چین سره د سوداګرۍ په برخه کې دا توازن ته نشتوالي له امله یو پریکنده اقدام کړی دی. موږ پر چینایي اموالو دا 250 میلیارد ډالرو ګمرکي محصول یا تعرفې لګولي. موږ کولی شو چې دا دوه چنده کړو.
پینس دغه خبرې وروسته له هغه وکړې چې د چین جمهور رئیس شی جین پینګ په دغه غونډه کې د نړۍ ځینې لویې ستونزې په ګوته کړې او ویلي چې یوازې پر داخلي تولیداتو اتکا کول او یوه اړخیزه سوداګري کول د نړۍ اقتصاد تر سیوري لاندې راوستلی دی.
موږ باید یو روښانه او کلک دریځ ولرو او یوازې پر کورنیو تولیداتو اتکا کولو او یوې اړخیزې سوداګرۍ کولو ته نه وایو. موږ باید د څو اړخیزې سوداګرۍ سیستم وساتو او نړیوال اقتصاد د یو لا پراخ ټول شمول په نړیواله کچه ګټور او متوازن اقتصاد په لور بوځي.
په دغه غونډه کې دواړو لورو هڅه وکړه چې د نړۍ د مشرتابه لپاره خپل دوه مخالف لیدلوري وړاندې کړي او په دې ډول د بحر الکاهل د حوزې د هیوادونو د همکارۍ پام ځان ته راواړوي.
د سو خبرونو سرخط واوري. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د تیرو دوه ورځو را پدې خو د افغانستان د سیاست مدارانو، مخاورو او د مدني ټولنو د غړو سره سلا مشورې کوي چې مشورتي بورډ جوړ کړي چې د طالبانو سره د سولې خبرې وشي. د افغانستان د اجرایه رئیس دویم رسیال او د افغانستان د خلکو د وحدت اسلامي ګوند مشر حاجی محمد محقق ویلي دي چې د سولې لپاره د امریکا د بارني او چارو وزارت د خاص استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ مذاکرې د دوی سره نه دی شوی. په ننګرهار کې د طالبانو د سری قطعې دیش غړي وژل شوی دی. یوې منبع ویلي دي چې د ننګرهار په ولایت کې د وسلوالو طالبانو د سری قطعې قمندان د افغانستان د قواو په عملیاتو کې وژل شوی دی. د پوهنې وزارت وایي چې دیش سره قراردادي ښوونکي مقرروي. د افغانستان د پوهنې وزارت ویلي دي چې په کلیوالو سیمو کې نجونو ته د زده کړې د برابرولو لپاره د رسمي ښوونکو تر څنګ دیش سره قراردادي ښوونکي مقرروي. ایران او عراق خپل دوه اړخیز تجارت د موجوده سطح نه چې 12 میلیارد ډالر دی 40 میلیارد ډالر ته رسوي. جمهور رئیس حسن روحانی نن د شنبه پر ورځ په داسې حال کې دا خبره وکړه چې د امریکا د اقتصادي بندیزونو د بیرته لګولو لپاره په تهران کې اندېښنې پیدا شوې دي. او یو ځوان خزی نن د چچنیا په مرکز ګروزنی کې د پولیسو د مرکز سره نږدې په ځان پوري تړلي بمونه چولې دي. بل هیڅوک په دې پیښه کې نه دی تلف شوی، یوازې په خپل وژل شوی ده. پولیسو د هغې نه وغوښتل چې ودرېږي او خپل اسناد ښکاره کړي، خو هغې انکار وکړ. پولیسو هوایي ډزې وکړې او هغې په ځان پوري تړلي بمونه وچول.
قدر من اوریدونکو د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. تاسو ټول څه مننه چې د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه اوریدئ.